په پېښور کې د ماسپښین یوه بجه شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته په درې ورځنۍ سرکاري دوره ځي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سوات کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. په ترکیه کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د 21 نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیاتول دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دنه زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نه دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي. هغه قوانین د برسوات په سیمو کې عملي نه دي نو د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د کوارټ په بادرکوټ کې پر یو شخصي سکول لاسي بمي حمله شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه د سکول ودانۍ ته معمولي زیان رسېدلی دی. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته وویل نامعلومه کسانو تېره شپه ناوخته په بادرکوټ کې پر یو سکول د لاسي بم برید وکړ او په تېښته کې بریالي شول. ده وویل په دې پخه کې ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمهواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول نن په دویم ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو کې د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نور عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر دوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور خار نه تختول شوی وو نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کوټي خار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. خو په کوچلاک سیمه کې د السلیم هوټل مالک بیا رسنو ته ویلي دي چې شهباز تاثیر د دوی په هوټل کې د 350 د غرمې ډوډۍ وخت خوړه. بیا یې لاهور ته د یو ټلیفون کولو خواست وکړ خو د هوټل د مالک لخوا د انکار نه پس شهباز تاثیر د دغه هوټل نه لاړو. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی دی د 2013 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموسي رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووژل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/13 په راولپنډی کې بیا فانسي شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته سیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې دغه حمله سهار 6 بجې پیل شوې ده او لا هم روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د سیمې اوسېدونکي وایي وسلوالو د امنیت قومندانۍ او ملي امنیت د مدیریت په ودانو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. ګریشک ولسوالۍ د کابل هرات د لوی لارې په سر پرته ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دغه برید له امله لار هم د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری ایجنس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری ایجنس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجنس د چلولو لپاره یو انتظامی مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې د نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا ښار کې پیرس سینټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوي دي چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې یو شپږ اسرائیلیان ټپیان کړو. بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باید د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ مشر نن سعودي عرب ته تللی چې د سعودي په مشرۍ د 21 هیوادونو د پوځیانو مشکونه له نږدې وګوري. د کوټې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر یې 15 کاله وروسته پرون د تختونکو له منګولو خوشې کړی دی. د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې د شوکدر پر کچرو د ګل وزیر د ځانمرګي برید پر ضد له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی او حکومت یې غوښتي چې د عدالتونو د امنیت ساتنې لپاره جدي اقدام وکړي.
ہماغا پولیس کانسٹیبل دے آگا غریب سر بسی نظمگا مذمت کو پرزور او مطالبم کو چه ده ده سب ٹوس اقدامات اوشی.
د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت پرون د سواد په منګوره کې وغونډه وشوه. د غونډې یو ګډونوال وایي تر هغه چې خځو د خپل حقونو لپاره غږ نوی پورته کړي پر وړاندې به د تاوتریخوالی پیښې دوام ولري.
زه په دې شیز کې ګورنمنټ نه بلیم کوم، زه ادارې نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې خځې سره زیاتې کیږي دا غیر د خپل ځان وجه نه کیږي.
او د ممندو پولیټیکل انتظامی خلکو ته لغرون څخه د ماربلو د کانو ایستلو اجازه ورکړې. د سیمې کاروباریان د انتظامی له دغه اقدام خوښ دي.
کارخانی چې څومره مې زاو ډیر ژوندۍ شي ګاکونه به مرا شروع شي او بل زمونږ مارکیټ به واپس وجد شي.
مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هله دا د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر ازوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورغلل. دوی هلته د سعودي په مشرۍ د 21 ملکونو د پوځیانو مشکونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې ترې وکړي. یاد دی چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو اسلام آباد له دغسې کولو انکار کړی و. احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف با نن د شروع په ورځ په درې ورځنۍ دوره سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي بادشا شاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. وزیر اعظم نواز شریف به په سعودي عربستان کې د روان فوزي مشکونو نارت تندر څارنه نه علاوه په اختتامی غونډه کې هم ګډون کوي. بلخوا د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف ته هم د دورې بلنه د سعودي حکومت ورکړې ده او نوموړی به په یاد ملک کې د روانو فوزي مشکونو جاج اخلي. د ذکر ده چې په سعودي عربستان کې روان فوزي مشکونو نارت تندر کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزیان برخه اخلي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
په کوټه کې امنیتي چارواکي ادا کوي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخوانی د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر 15 کال وروسته پروند تختونکو له منګلو را خوشی کړی دی. خو د یو ځایي هوټل مالک ویلی شاهباز تاثیر چې ګیره لوی شوی و او نه پیژندل کېده، لده سره ډوډۍ او خوړه او پیسې هم ورکړي. بلخوا د نوموړي خور شربانو تاثیر نن مشال راډیو ته وویل چې کورنۍ دا وخت له مطبوعاتو سره په دغاړه له خبرو کولو ډډه کوي، نه غواړي چې پر دغه موضوع خبرې وکړي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو راخلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانونو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځای رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته یې اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شوکدر کې د تیرې ګل یادو شنبې ورځې له ځانمرګي برید وروسته د خیبر پختونخوا بار کونسل چې دا د وکیلانو یو اتحادیه ده خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په کچرو کې د شوي دغه برید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی وو او ویلي دي چې تر هغو چې حکومت ورته د عدالتونو امنیت خوندي کولو ډاډ نه وي ورکړی، کار بندیز به یې دوام ولري. تفصیل له ځلان یوسفزي اورو.
د پېښور های کورټ بار اسوسیشن جوائنټ سیکرټري او د خیبر پختونخوا بار کونسل غړي عدنان خټک مشال رډیو ته وویل چې 400 شبقدر کې عدالت باندې د ځانمرګي برید په تړاو یې له عدالتونو د نهي او چار شنبې پروز د بایکاټ او د زیارت پروز د تورې ورځ لمانځلو فیصله کړې ده او د دې ترڅنګ له حکومت عدالتونو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه هم لري.
چې موږ تا خاص فیسیلیټی دویم نه دی پرووایډ کړی د دهشتګردۍ مقابله لپاره، خو ماغه پولیس کانسټیبل د هغه غریب سره بسی او د مونږ د بار اسوسیشن چې کوم مونږ پینز دی هغه سره هیڅ نشته. نو زه مونږ مزمت کوو پر زور او مطالبه م کوو چې د دې لای عمل سو ټوس اقدامات وشي. مونږ 2000 نه را روان یو، پکار خود سفر دوی سن سو اقدامات کڑی وے چہرہ کنٹرول وے یا الٹرنیٹ سو دا سے بندوبست وے
خو بیا د خیبر پختونخوا بار کونسل یو غړی وکیل بسم الله جان وای چې باید وکیلان د داسې پیښو پر ضد او د خپلو غوښتنو لپاره له عدالتونو بایکاټ ونکړي ځکه چې د بایکاټ زیان عام اولس ته رسي
او آلریڈی منگ کا بدنام ہم یو کنا کوڑ کو بدنام دی کنا جسا دے دی مسئلے کنا پا قانونو کنا دا کسو نا چلی کی کنا نو دے دی وجہ ناز دا وہم کنا چھے باید کنا پکوڑ کے احتجاج خوشی خو سٹرائک کار بن نشی کنا زکا چھے دا دے مسئلے حل نہ دی کنا دے دے احتجاج نورے مسئلے نورے طریقے ہم دی کنا دے عدالت بائیکاٹ کول کنا دا دینا دے مزر اثرہ زیادتی کنا دا دے خلق چکم حقوق تی آ تلف کی گی زیادتا
پیښور های کورٹ ته د پیښه لپاره راغلی د ټل هنګوی او سپینګری حوالدار خان وای چې له 2011 کال راهسې های کورٹ کې کیس روان دی خو کله وکیل نوی کله جج او بیا ځنې پیښه پکې د هړتالونو له وجې خطا شي
پینځو منټو خبره نه ده بس کی خبره بخلاصي خو چې خبرې وکی وکیل او چیرا شو دا مخالف وکیل بنې چیرا شي مخالف وکیل بنې چیرا شي بے دغه سے ہڑتال پکی ہوشی کل اور کیا اسکول میں ملی راشی اسکول والا ہڑتال اور کی ہوشی بیا گی نور تو دغی 16 تاریخ ہو دا تیر مخ کی میاشت کی کنا دسمبر کی کم میاشت کی 16 تاریخ اگی من دغه سی چھٹی ہوا بیا گی نور نوٹس سم دیر تو ہوشی بیا ما غیرا نشی کل اور کی اس دا سی میں ملا نن بیا اور کی دغه سے چل شیو دا مخ کی اگی کی نوٹس سم شیو دے نن بیا دغه سے ہڑتال دا خپل قسمت تماریا نچ چلو کو
پام دی وی چې د تیر ګل پروس شبقدر کې په عدالت باندې وسلوال بریت کې له 15 زیات کسان مړو او له 60 زیات جوبل شول چې زیاتره یې عام وګړي وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د چارسدې د باچا خان پوهنتون زده کوونکو نن په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې دغه پوهنتون د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي او زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي. د دې دوی همداراز له حکومتي چارواکو شکایت وکړ چې هغه رنګ چې لازم و د دوی ډاډګیرنه نه ده کړې. پر باچا خان پوهنتون په دې وستاو کې وسلوالو برید کړی وو او یو شمېر زده کوونکي یې وژلي او ټپي کړي وو. دغه احتجاج کوونکو زده کوونکو د ځینو احتجاج کوونکو غږونه تاسو ته اورو.
فیڈرل ڈپارٹمنٹ سره زما تعلق ته نصیر الله نامه ده. زمونږه حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ د یو خو د دې وکیل جوډیشنل کمیشن جوړ شي. دویمه خبره راغله چې دوه کاله راځي چې زمونږه د ټولو یونیورسيټي کې څونه سټوډنټان دي که طلبه دي که طلبات دي هغه فیس ته معاف کړل شي او فارن سکالرشپ ته هم چې څونه سټوډنټان په دې کال باندې فارغ دي ته دام ملاو شي چې څونه مسلبه اوس مونږه وکړل کنا وای چانسلر سره دا به پوره کوي 20 تاریخ راځي ان شاء الله کچرته پرانه کړی دا نه بیا
زمانم زاکر اللہ جان دے با جول سر تالو سا تو او بچا خان مسئلے کے منگا سپنٹانی زمان مطالبات تا دی زمان سر دم را زیادتے اوشو زمان دے قوم سر اوشو سپنٹانو سر اوشو آگا زیادتے اوشم دی گی نگورنر را لے نوزیر اعظم را لے سو کمران اللہ چھ سو کمران غلی کش مزمت کرے آگا مزمت دے انڈیا کی نریندر مودی ہم کرے دگا مزمت نے نسو جولی گی زمان دے پارا چکم دے تو سوند سکارلشپ پکارو فارن سکارلشپ پکارو دا آگے نے علاوہ چکم دے شوہدار پارا
تعلق لارما بچا خان کسان تاکہ نہ پس منگل نہ وزیر اعظم راگا لے دے نہ چودھری نثار راگا لے نہ حکومت مرکز نہ سوکرا گلی دی آیا دا بچا خان دا اسٹوڈنٹان نے دی آیا دا پختنو زامن نے دی بولے زمنگ سوکھ تپوس نہ کہی نہ پیکج چاور کو چې څنګه پی ایس شوادا له په عزت کې اریو شی دغه شو دغه چې مونږ خپل شوادا ته پاره دا دغه کو چې مونږ ته هر څه شوادا ته پاره هر څه دغه شي چې کوم زخمین دی هغه چې تاسو نه او تر اوسه پورې زمونږ سکیورټی سره لا ټارچ نشته 40 ورځې وشوې سانه ها وشو خدای نه خواسته دلته بجلی لړ شي یا صدا سم مسله راشي پرون جنریټر خراب خدای نه خواسته چې مسله وشو زمونږ سکیورټی دیوال ته وسنه پته لګي چې دا څو غاډن نه شو څو غاډن نه شو
دا د چارسده د بچا خان پوهنتون زده کوونکي اوریدونکو چې غلطه په پیښور کې نه بلکې په چارسده کې د پوهنتون په لویه دروازه کې نن د احتجاج کړو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت تېره ورځ د سوات په مرکز منګوره کې یوې غیر سرکاري ادارې یو سیمینار وکړ. دوی ویل په تېرو څو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. دوی زیاته کړه پر ښځو د تاوتریخوالي زیاتېدو لویه وجه د قانون نه عملي کېدل او له خپلو حقونو څخه د میرمنو ناخبري ده. له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې مقامي غیر دولتي ټولنې د ابیک لینک تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتې سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې گھریلو تشدد دی نو دا هغې تقریبا څه د 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی خو قانون کا وګوره اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ دے 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې گورنمنٹ نه بلیم کوم, زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم, زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
سوات کې په ښځو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی ښځو ته انصاف ورکوي.
دا به مې چې کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل موږ فالو اپ کوو او زه به خویندو ته خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو ته پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې د زخمي شویو ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته روغتیايي اسانتیاوې برابروي بلکې د تعلیم لپاره مالی مرستې هم ورسره کوي. یاد اداره د میرمنو ته د هنر د زده کړې تر څنګ دغه راځي ته هنر هم د هنر زده کړې هم ورکوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان دغه ادارې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته د هغوی په کارونو موږ ته رالیږلی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
داواز پنجاب صوبے د لاہور سیدون کی نورین جبار دے چې وسر گئی پدی د خاون لاړه خد تیزا پشیندلو مکمل سایه شوی دا داوی چې وز دې ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوند خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری سکړې ورکولو لپاره د ڈیپلیکس مایل اگین پنوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به یې هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله دې خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سرګه پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخستو توان لري. د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپل چتولی شم, ماشومان هم سنبالوم, زه خپل کور او کار ته هر څه خپله کوم. فرق راته دا محسوسیږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تیرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې ما نه زیات متاثره وو نو غینه ماته زیات همت تر لاسه شو پاکستان کې د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې وای چې په خصو د تیزاب شندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبې کې مخه تراغلي دي. تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشکول شک کول لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشر مسرت مسبا وای کال 2003 کې یو د تیزاب نو متاثر جینې چې د مخ سیرې ویجاړ شوی و د دینې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي شي. دا وایي چې د خپل خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو اپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي، ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته، خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او بیړی اپریشن کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فرانس اوسیدونکي الیزابت شولویت شوتغی چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله، خو چې کله یې دا ښسې وکتي نو دې فیصله وکړه چې د ښسو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او سمایل اگین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی، خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه د فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته، دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، پولیټیکل انتظامیه په ممندو کې خلکو ته لغرونو څخه د ماربلو لپاره د کانو ایستلو اجازه ورکړې ده. یاد دی چې یو نیم کال وړاندې په ممندو کې لغرونو څخه په ماربلو راوستلو بندیز لګیدل و. حکومت ویل چې په غیر قانوني او غیر مسلکي ډول د دې ماربلو راوستل تاوان لري. د سنگ مرمر د تراشلو د کارخانو مالکانو او ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښودلې او ویلي دي چې په ترڅ کې به 350 تړل شوې کارخانې بیرته په کار پیل وکړي. زموږ همکار شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د یو نیم کال راهسې د محمود ایجنسی بند د سنگ مرمر غرونو نه د کاڼي وستلو اجازه ورکړې شو. د ساپو د سیمې مشرانو پرون د پولیټیکل انتظامی مشر سره لیدلی او د دغه مشرانو په وینا هغوی ته ویلي چې قانوني ضرورتونه دي پوره کړي او د غرونو نه د کاڼي وستل شروع کړي. په دغه جرګه کې مل ګلشاه ساپه هم موجود وو.
لکه قانوني تقاضي ده چې لیزونو کې دی او سختي نه راوستي دي. یو قسم لیزونه مخکې 15 کال او 10 کال مخکې شوی دي او هغه دی وو چې کم دی هغه چې دی دغه استلی چې تاسو به ډاکټر
فردوس خان ساپه چې خپل یو درن یا کان هم لري وای چې هغوی د غرونو د بندښت لوجه ډیر تاوانونه کړي.
دا روزګار چې کوم دی دا صرف د ټیکدارانو په تړلې نه دی، دا 15 د 20,000 پورې خلک دي کې متاثر شوی دی. دا صرف په مومندو کې دی کې د پنچرو والا بدی کې دکاندارانو
احسان الله مومند وای چې په نږدې سیمه کې 350 کارخانې دي چې زیاتره پکې بندې شوې وي. اوس هغوی خوشبین دي چې ګینه کاروبار به یو وار بیا شروع شي.
کارخانی چې څومره مزه او ډیر ژوندۍ شي کنه تاسو کوم پاټین دي کراچۍ، لاهور، اسلام آباد یا ټول پاکستان کې څومره دي نوغه پدری مورز زیاده پوسټ کې زیارت کولاو دی کبان دي. نو دا چې دغه شي نو ګاکونه به مو را شروع شي ول زمونږ مارکیټ به واپس وځي شي.
دغه تر نه وویل چې په لاندو ورځو کې به د کانو روزګار یو ور بیا لکه د پخوا پشان شروع شي. خو ویل چې باید حکومت تر سره د روزګارونو په لړ کې دغه شان مرستې جاری وساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشا په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دې سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې د اویکنګ لخوا ترسره شوي سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کوهاټ په بادرکوټ کې پر یو شخصي سکول لاسي بمي حمله شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه د سکول ودانۍ ته معمولي زیان رسیدلی او کوم ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول. نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر روي چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معارف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دې د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډرو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
او سوریدونکو د مشال رادیو ونیس پروگرام د مشال رادیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې موزه نجیب امیر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بل اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د مینو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري. په ورو ورو پر مخ سی او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشي. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تک دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري. د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
مقبره خبرې یاد سپولې چې مور ریسو ویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه در کوم او 200,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوی سیریال خبره دوه افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب وو چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول را ته ګران دي. دا غو پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږدیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 450,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمېر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمېر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمېر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پختونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند څنګ په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینې نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کیږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړې لومړنۍ پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړې په 2015 کال کې جلی پسین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړې یو بل مستند فلم جوړ کړو چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشیش کار کړی. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یو ستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتل چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د وی میرمنې له هڅو مخبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په رادیو کې د خبراونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل د مشال رادیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړي.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شو اثارو خبره ده تپوس وکړو، زه به دا ووایم چې تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکې یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي، شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیر هم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش د هغې مینه، د هغې چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر دارښت سره انشاءالله دوی سره همدغه جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بنده بیا یو تن
شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي. خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي، خوشاله به شو.
کتاب کتاب چاپ شوی دی، د دې درېو کتابونو نه مخکې پله ما څنګه یې جدا. نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یم، زار له ژوندانه یم، شکر پښتانه یم.
واه ډېر.
زار له ژوندانه یم، شکر پښتانه یم، دا تپوس مې ستا نه دی، ووایه دا تپوس مې ستا نه دی، ووایا تاسو. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي، ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر.
او هسې را ته بد وایي، هسې را ته بد وایي، نه جانانه ښه یم.
واه واه واه.
هسې را ته بد وایي، نه جانانه ښه یم. او اوس پکې ته چرته یې، اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یم.
ډېر.
اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یم. او زار له پښتنو شمه، لر او بر ساتي.
د مشال رادیوی مجله او د میرمنو له فعالیتونو خبر شوی. خو پښتانه سړی هم لچانه کم نه دي، د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دی. ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړي چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همتونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي، خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول زړونه کاږي په نوم اوس اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته وکړم، د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیرې ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کوم وخت چې به موږ د ادې چوټۍ ورته نیم چوټۍ چې په هغه باندې موږ راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. سارا نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي. نو هلته ویله ما سره چای پیاله هم وکړه. بل ورځ چې به زه راغلم اسکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو ستو وزه ده، ماشومان تنګي ده، خدا رنګه یو د چا ناجایز اولاد یو شاپ پیدا کړی دی، اوس لا غسر غوسی. زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواوښتی چې زه په دې باندې ناول ولیکم. او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا مالک لیدي.
عبد القادر مجرم کتابونه لیکي او په خپل پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي خو چاپول یې ګران دي. دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې بیا ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې، کتابونه مه ورکوه مفت خرڅوې. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا خو پیسې زه نه سم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، زه زما لخوا زه خپلې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نه زما دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کېږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډېره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپله ذاتی تو شاعري خوم کوم، خو کم هغه مینه چې زما ده یا زما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې ښه رسولی سم او تر لنډه کیسه هم ښه رسولی سم. ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده، له ما سره زما یو ټولګم شته، خو په هغه کې هم زه صدیقت محسوسوم. په ناول کې چې دی یو زما تنده ښه ماتېږي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بالاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې خپلې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه خپل جیب څخه درکوم او $1,200 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپل تاسې برابرې کړي، دا مخپله به په تبدیل کې په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي، دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بهرنیو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې د ملاتړ وکړي. ویل چې فقط اسحاق د فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي، او ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوی مجله اورې. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر 15 کال چې کوم دي په شه ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوس به رسولو په شه سویرلس پر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ممتاز یا شامل وو د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې یا د مرګ سپلټنه شوی وي د بچونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړی وي. سره د وعده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیا راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چې کیم او د چت کړای وو کیم سره صحافیون نه راو مسلې سره شکار شوی دي. خدای دې ته جنت پر دوست ورکو. په دې ته میر خارج تشین پېښ کوي قبایل چې سمرا صحافیون دي د 2001 نه اونځه تر ننه پر ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوامي د خلک د پورا د کیم کلام او کیم او د چت کوي په ډېر مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کی مو وعده دې صحابيون د شهیدون سره شوی وي هغه د خمه خاوه ته پیرا کو قبلی صحابيون ته تفوض ورکړ شي د دې کی مو تفوضات وی عدالت لري کو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبريالانو ته د پی خود انزورولو اجازه نه ورکوي. خبريالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. وس ورزو کراچی ته هلته پښتنو لیکوالو په وغونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یو مهم اساس ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمای کړي ده. ځینی سرچینې ریخي عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچی کې د مشال لډیو خبريال محمد عمران دغه غونډې ته ورغلو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان بچاو ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړي وو پښتو ادب ته لوی ګټه ورکړي. ولې بل اړخ د دې پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر سپرمان سلیم یاد آگے داغو نور مر گرو آگے پدے تو لنیز ادب کے چ وہ موجود ہو اور پختو دا پاراکاروں کو دغی نوی انداز زدائیں چ دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چ دے آگے کے پختو ادب دے دے سر پدے ہو جا زیاد مخی تلاڑو چ دی کل دا شروعات کو دو دی پر رت کیوں لکا شروعات.
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چ پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پر ذریعہ شروع کرے او ہم دغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعری او ادب مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسون مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی، هغه اپتیریتی پیدا کړی دی. کومګه دغه راشه خدای خدمتگار تاریخ راشنو التن چې پای کې د شاه محمد بیګی او د پیدا سي چې کوم کردار دی بیاج بن خټک سي داغه نثر او داغه شاعری او هغه ډرامه لیکل هغه افسانه لیکل کاغذ سے لکھ رہی تھی مکمل راغبان مزاحمتی ادب بن گئی تھا کڑے رے کا کڑے مزاحمتی ادب پختو ادب کوڑا دے پختو کے ڈیر لوئے کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي؟ مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراؤنڈ ہو، یو زور زبردستی ہوا، یو بیرونی خلقو اقتدار ہو.
دا غونډه په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو اورول.
مشرمن جی په سر ولاړه تاسو نه کول دل تاسو خواب خواب درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه چې خیبر را نړی دو تا تماشا کړه د ځان خر سو اربابانو په خبره د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د افغان کیسه کوي چې بیولوژیکی ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارول دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکی حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکی بریدونو په اړه خبرداري ورکړې د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولې ده. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیون افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړې ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.